په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمل اندو زما نور همکاران مو د ازادي رډیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې اوري چې د ماشومانو د حقونو مدافع ټولنې وایي وسلوالو ډلو په افغانستان کې روغتیایي تاسیسات او روغتیایي خدماتو ته سخت زیان اړولې. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. رحمت الله افغان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زخلوال له هغو افغانانو چې پاکستان ته په ویزو ورغلي اوس بند پاتې دي غوښتي چې نن او سبا د تورخم او چمن له لارې هیواد ته ستانه سي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې تېره شپه د پاکستان له لورې شاوخوا اووه شپېته مرمۍ په سرکانو او دانګام ولسوالۍ توغول سوي دي، او د متحده ایالاتو ولسمشر پرون د کډوالۍ په اړه د خپل اجرایي فرمان له سره ترتیب شوې بڼه لاسلیک کړه. اوس هم بشپړ خبرونه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخلوال له هغو افغانانو چې په پاکستان ته په ویزو ورغلي او اوس بند پاتې دي غوښتي چې نن او سبا د تورخم او چمن له لارې هیواد ته ستانه سي. ښاغلي زخلوال په خپل فیسبوک پاڼه کې ویلي له پاکستاني مقاماتو سره د لارو د خلاصېدو پر سر له کومه موافقه نه ده سوې، خو اسلام آباد نن او سبا هغو کسانو ته چې په ویزو ورغلي او غواړي بېرته افغانستان ته ستانه سي لارې پرانیزي. د افغانستان سفیر ویلی صافی هوایی شرکت چمتووالی خودلی چې تیار دی ټول هغه افغانان چې په پېښور او د پاکستان په نورو سیمو کې د لارو د تړل کېدو له امله بند پاتې دي وطن ته انتقال کړي. د پاکستان په مختلفو سیمو کې د وروستیو بریدونو او چاودنو را پدې خوا د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې بیا بحراني سوي، او پاکستان د همدې وضعیت له مخې د تورخم او چمن پولې تړلې دي. د لوګر چارواکي وایي د دولت وسلوال مخالفان په دې ولایت کې د ناامنیو له لارې غواړي د مرکز کابل امنیت خراب وښیي. د لوګر د امنیت قومندان عصمت الله علیزی وایي وسلوال په هغو ولایتونو کې د زیات فعالیت هڅه کوي چې کابل ته نږدې پراته وي.
دښمن موخه دا ده چې دوی په خپل ټول توان سره کابل نه امن وشي. د لوګر میدان وردګو هغه ولایتونه چې په کمربند کابل کې پراته دي حالت دوی خپل فشار اچولی دی.
د لوګر د ولایتي شورا غړي او قومي مشران بیا د لوګر د نامنیو یو لوی سبب په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو د اډو او مرکزونو نشتون غني. د ولایتي شورا غړي وای افغان ځواکونه وخت نه وخت په لوګر کې په لوی مصرف عملیات کوي خو په تصفیه شوی سیمو کې نه پاتې کیږي. افغان چارواکي وای د افغانستان په مرکزی او شمالي سیمو کې د فعالیت لپاره د دولت وسلوال مخالفان د لوګر له نامنیو سیمو د تګ راتګ لپاره کار اخلي. د لغمان او امنیت قومندان ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به په دې ولایت کې امنیتي وضعیت ښه شي. احمد شیرزاد وایي
ډېر ژر به موږ میترلام شهر ته امن راولو. بیا به وروسته هغه ولسوالۍ چې ډېرې ضرور دي هغو لارې به مکمل خلاصې کړو چې زموږ ورونه زموږ دوستان تګ و راتګ وکولی شي.
د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د لغمان ولایت ځینې سیمې په ځانګړې توګه د مرکز مهترلام ښار شاوخوا سیمې نامنه سوي دي. او د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې تېره شپه د پاکستان له لورې شاوخوا اووه شپږاویه مرمۍ د کونړ په سرکانو او دانګام ولسوالیو تغول سوي دي. د امنیت قوماندانۍ وایي فریدالله دهقان نن ازادۍ راډیو ته وویل په دغو راکټي حملو کې چا ته زیان نه دی اوښتی. ښاغلی دهقان زیاتوي په دغو مرمیو کې شپېته په سرکانو او شپاړس په دانګام تغول سوي دي. له تېرو څو ورځو راهیسې پاکستاني لوري په کونړ او ننګرهار ولایتونو باندې مرمۍ ویشتې دي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د متحده ایالاتو ولسمشر پرون د کډوالۍ په اړه د خپل اجرایي فرمان له سره ترتیب شوې بڼه لاسلیک کړه. د ډونالډ ټرمپ د پرونی فرمان له مخې د هغو اسلامي هیوادونو له لیست څخه چې اتباعیې تر نوي ورځو امریکا ته له سفاره مناسبي د عراق نوم ویستل سوی. د ولسمشر ټرمپ په اولنی فرمان کې عراق، سومالیا، یمن، لیبیا، سوډان، ایران او سوریه هغه اسلامي هیوادونه یاد شول چې اتباعیې په موقت ډول امریکا ته نسي داخلېدای. د عراق حکومت د سپینې ماڼۍ له دې اقدام هرکلی کړی او هغه یو مثبت پیغام بللی. د امریکا فدرالي قاضیانو د متحده ایالاتو د ولسمشر د دې فرمان د عملي کېدو مخه ونیوله. په نوی لاسلیک سوي فرمان کې هغه کسان امریکا ته له سفره نه دي منع سوي چې له مخکې نه معتبرې ویزې، ګرین کارډونه او یا د امریکا دایمي ویزې لري. ټاکل سوې ده چې د ډونالډ ټرمپ د نوی فرمان د روانې مارچ میاشتې له 14 نیټې عملي بڼه غوره کړي. امریکایي چارواکي وایي د خلیج په هرمز تنګي کې یو شمیر ایناني جنگي کښتیو د امریکا د سمندري ځواک د یوې کښتۍ مخه ونیوله او هغه یې اړه کړه چې خپل مسیر بدل کړي. یو امریکایي مقام د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي دا پیښه د مارچ په 14 نیټه سوې چې په ترڅ کې د ایران یو شمیر وړې کښتۍ امریکایي کښتۍ شاوخوا د 100 مترو په واټن نږدې شوې وې. امریکایي چارواکو د ایران د سمندري ځواک د عمل غیر مسؤل او غیر مسلکي بللی. د امریکا د پوځ دا کښتۍ په داسې وسایلو مجهزه ده چې په سمندر کې د مزایلو او راکټونو د ویشتلو په اړه مخکې له مخکې معلومات برابرولی سي. د ترکیې رسنۍ وایي په دې هیواد کې د روسیې د سفیر اندری کارلوف د وژل کېدو په تړاو یوه روسۍ ښځه نیول سوې ده. رسنیو پرون د ترکیې د امنیتي ارګانونو په حواله خبر ورکړی چې 33 کلنه یکترینا بی په انقره کې نیول سوې ده، خو دا چې د روسۍ ښځه کله نیول سوې ده په دې تړاو تر اوسه څه نه دي ویل سوي. ترکی چارواکی وایي پر یکترینا شک دی چې له پولیس افسر مولود التنیت سره یې چې د روسیې سفیر یې په ډزو وواژه اړیکه درلوده. د پولیسو دی افسر چې وروسته بیا د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل سو په انقره کې د روسیې په کلتوري مرکز کې. سفیر اندری کارلوف د تومانچې په ډزو وواژه او هله بهر نکړې شعارونه یې ورکړل. د ترکیې پولیسو تر دې مخکې په انقره کې د روسیې د سفیر د وژلو په تړاو د 4 مشکوکو کسانو چې د پولیسو یو افسر هم پکې شامل دی د نیولو خبر ورکړی. او د روسیې د بشري حقونو د مخکښې ډلې مشر وایي تر څو چې هغه روسي چارواکي او افسران چې زندانیان شکنجه کوي محکمې ته رانه ښکل شي، په روسیه کې شکنجه نه بندېږي. ایګور کلایاپین پرون د ازادۍ راډیو کرینډ ټایمز ټلویزیوني پروګرام ته وویل د پولیسو په مرکزونو کې به هغه مهال شکنجه بنده سي چې ساتونکي او افسران محکمه او محکوم سي. نوموړي له زندان څخه په تیر فبروري میاشت کې د سیاسي فعال الدر دادن خوشې کېدو ته په اشاره وویل دا د روسي چارواکو په تګلاره کې کوم بدلون نه ښیي، بلکې د دادن خوشې کېدل د شکنجې پر وړاندې د هغه مقاومت نتیجه ده. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. د ماشومانو د حقونو مدافع ډلې وایي په تیرو 2 کلونو کې وسلوالو ډلو په افغانستان کې د روغتیا سکتور ته زیان رسولی. په دې اړه په ریپورټ سروې راوړی چې د یکشنبې په ورځ په خوست کې یو شمیر دیني عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه یوه سیاسي او استخباراتي جګړه بللې او پر خلکو یې غږ کړی چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تر شا ودرېږي. د ولسي جرګې رئیس وایي د سرپرستانو لخوا د حکومتي ادارو مدیریت افغان حکومت خپلو اهدافو ته نشي رسولی. دا به هم واورئ. د ولسمشر د یو فرمان په اساس د کندهار له سندان څخه 80 تنه جنایي بندیان خوشي شوي دي. په یو ریپورټ کې له کندهاره په دې اړه معلومات درته وړاندې کوو. که وخت اوسې نور ریپورټونه هم لرو. نیمه نړۍ او تاندې څانګې پروګرامونه هم له یاده مباسئ. د ماشومانو د حقونو مدافع ډلې وایي په تیرو 2 کلونو کې وسلوالو ډلو په افغانستان کې د روغتیا سکتور ته زیات زیان اړولی. د ماشومانو د حقونو او وسلوالو شخړو د څار نړیوال سازمان په خپل تازه رپورټ کې ویلي وسلوالو ډلو د روغتونونو او کلینیکونو په نښه کولو او د صحي پرسونل په ویرولو او ځورولو سره د افغانستان لا د مخ کمزوری روغتیایي سیستم نور هم کمزوری کړی. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
د ماشومانو د حقونو او وسلوالو شخړو د څار سازمان وایي وسلوالو ډلو په افغانستان کې روغتیایي تاسیسات په موقت او یا دایمي توګه تړل کېدو ته اړ کړي دي. صحي مرکزونه یې له منځه وړي، امبولانسونه او روغتیایي سامان آلات غلا او چور کړي دي. د سازمان په خپل تازه رپورټ کې چې د 2 شنبې پر ورځ خپور شو غراس د وسلوالو لخوا د روغتیایي کارکوونکو د ګواښلو، ځورولو او بندي کولو مواردو ته هم اشاره کړې ده. د ماشومانو د حقونو او وسلوالو شخړو د څار سازمان په خپل تازه راپور کې په هلمند، کندوز، ننګرهار او میدان وردګ ولایتونو کې له روغتیایي کارکوونکو او عامو خلکو سره د مرکو له مخې خپل راپور چمتو کړی. راپور په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د شمیرو له مخې وایي یوازې په تېر یو کال کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې روغتیایي تاسیساتو او صحي کارکوونکو پورې اړوند 119 پیښې ثبت شوې دي. د بشري حقونو د یاد سازمان راپور وایي روغتیایي سکتور او صحي کارکوونکو ته 95 پیښ شوي زیانونه او ګواښونه د وسلوالو طالبانو او داعش لخوا دي، او په 30 مواردو کې بیا مسؤلیت د افغان امنیتي ځواکونو پر غاړه دی. د ماشومانو د حقونو او وسلوالو شخړو نړیوال سازمان په خپل دې راپور کې د افغانستان د جګړې پر ټولو خواوو غږ کړی دی چې پر روغتیایي تاسیساتو او کارکوونکو بریدونه بند کړي. راپور زیاتوي دې ته په پام سره چې د امریکا د تخمین له مخې افغان حکومت د دې هیواد 60% کې کنټرول په لاس کې لري، په هغو سیمو کې خلکو ته د روغتیایي خدماتو رسول ګران دي چې له سترو ښارونو د باندې پرتې دي. د بشري حقونو دا سازمان وایي له دې وضعیت څخه هغه 1.4 میلیونه وګړي زیات متاثر شوي چې د جګړو له امله له خپلو سیمو بېځای شوي دي. د ماشومانو د حقونو او وسلوالو شخړو د څار نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې په تیرو 2 کلونو کې د ناامنیو د زیاتېدو په نتیجه کې د ماشومانو د خوارځواکۍ اندازه 40% کې لوړه شوې ده، او په جګړو او ناامنیو کې د ژوبلو ماشومانو فیصدي 40% کې زیاته شوې ده. ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنا
چې مو په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د یک شنبه پر ورځ په خوست کې یو شمېر دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه او سیاسي او استخباراتي جګړه وبلله، او پر خلکو یې غږ وکړ چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو تر شا ودرېږي. نجیب الله لوخیل په اړه تفصیل وړاندې کوي.
د خوست یو شمېر دینی عالمان په افغانستان کې روانه جګړه یو سیاسي او استخباراتي جګړه بولي او زیاتوي چې د علماو په ګډون د افغانانو د امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. یاد سرګندونې د یکشنبه په ورځ دینی عالمانو په هغو مراسمو کې وکړي چې په خوست کې د 203 تندر قلوردو اول پلې لیواته د شایسته لیواده نوم ورکولو په خاطر د لیوا په ګارنیزون کې جوړ شوي ول. په خوست کې د مجاهدینو شورا مشر مولوی سردار زدران په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړه د بهرنیانو سیاسي او استخباراتي لوبه وبلله.
د افغانستان اوسنۍ جنگ د یو سیاسي لوبه ده، او دا د سیاسي استخباراتي کړي لوخانه هغه څوک چې افغانستان کې د جنگ فتوا ورکوي دا دارالحرب نه دی، دا دارالاسلام دی، دا یو اسلامي نظام دی. د افغانستان ټول علما ټول ولسونه د خپل نظام نه ملاتړ کوي، ولی موږ بیا هم وایو چې دا جنگ تپل شوی جنگ دی، دې ته موږ شرعي صبغه نشو ورکوي.
یو بل تن دینی عالم مولوی محمد سری منصور وای افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو سره همکاري د هر افغان دنده ده.
موږ هیواد اسلامي هیواد، او د دې اسلامي هیواد ساتنه هغه په افغانستان په هر مسلمان باندې فرض ده. د افغانستان امنیتی ځواکونه چې دی د وطن دفاع کوي، د وطن دفاع په دې باندې فرض ده. د همکاري د په موږ باندې هم لازم ده چې په هر حالت کې له دې سره پوره چمتواله او پوره همکاري وسره وکړو.
بل لور ته د خوست د ملي اردو د اول شایسته لواء قمندان جنرال ناصر هدایت وای چې وسلوال د پسرلنیو بریدونو پلان لري.
په راتلونکي کال کې هم دښمن غواړي چې په خوست او نورو ولایتونو کې خپل عملیاتونه پیل کړي، خو موږ الحمدلله آمادگی لرو. هر سیمه کې چې تعدید موجود وي موږ هلته ځو او دښمن سرکوبوو.
د خوست د شایسته لواء او تن سرتیری هم وایي چې
زه جنیسر سرباز خپل کور او هر څه پریښي خو راغلي دلته خدمت کوم. موږ ته د افغانستان هر نقطه چې وي خپل خاور هم ده او تر ځان تر قربان او افغانستان خلک زموږ د سترګو تور دي.
د یادونې وړ ده څو ورځې وړاندې د افغانستان د ملي دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي هم په خوست کې د ملي اردو سرتیرو او افسرانو سره د لیدنې پر مهال ویلي ول چې افغان ځواکونه د ژبې په دیش په ورځو کې د نوي جنگي فصل لپاره پر تیاری بوخت دي. جنرال عبدالله حبیبي دا هم ویلي ول چې راتلونکو څلورو کلونو په موده کې به په افغان هوایي ځواک کې د اړتیا وړ نوي جنگي او ترانسپورتي الوتکې شامل شي.
نیمه نړۍ د شوزو د پاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه څو شیبه وروسته په همدې پروګرام کې.
د ولسمشر د فرمان په اساس د کندهار لزندان څخه 60 تنه جنایي بندیان خوشي شوي. محمد صادق رښتینی پر ریپورت راکړي.
دا شپېته تنه بندیان چې ټولې جنایي دي د میلادي نبی د ورځې په مناسبت د ولسمشر د یو سلو شپېته ګڼه فرمان په اساس له بند آزاد شول. د کندهار د استیناف څارنوالي رئیس عبدالرحمن کوشان د رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په آزاد شوو کسانو کې یوه ښځه او درې کوچنیان هم شامل دي. د نوموړي په وینا د ولسمشر د دغه فرمان په اساس د یو شمیر زندانیانو د بند په مده کې کموالی هم راغلی.
تاسو دا دې ولیدل چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس صاحب د یو سلو نشپېتم فرمان شماره فرمان د مخې څخه شپېته نفره موږ نن قابل د مستحق رهایي دي او دوی ترې حاصل او په دې جمله کې و اتیا نفر ته هم تخفیف ورکول شوی دي، جزا یې کم شوې ده. دوی سره
په عین وخت کې یو شمېر هغه زندانیان چې له بنده خوشې شوي د ولسمشر د دغه فرمان ستاینه کوي او وایي چې ولسمشر د هغو بندیانو په اړه هم څېړنې وکړي چې له کلونو راهیسې دوسیې نه دي څېړل شوي.
او چې دلته په زندان کې چې کوم ژوند تېرېږي ډېر سخت دی. حالاته که چېرې وګورو په کندهار مباس کې ډېر ځوانان دي، دا ځوانان چې کله دلته راسي میاشت دوه میاشتې له برتېرې سي بیا په خپل ژوند باندې ډېر پښیمانه دي. چا موږ ول دلته رالو سخت ژوند سره مخامخ یو، که چېرې دوی فکر وایي چې دا د مباس ژوند ډېر سخت دی نو دوی چې وځي بل د دې څخه وروسته به هېڅکله د جرم سره مخامخ نه سي.
ځوانان همدا غوښتنه چې په آینده ژوند کې خپل په ژوند کې ښه کار وکړي او داسې بد چلند ونه کړي د قانون سره خلاف ونه معلومي
د کندهار په ماباس کې له سیاسي بندیانو پرته 1915 جنایي بندیان شته چې له دې جملې څخه یې 28 ښځې دي.
یو شمېر هغه مېرمنې چې د نشئی موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور په کابل کې بندیانې دي، ازادي راډیو ته ویلي د نشئی موادو قاچاق کوونکو د مېرمنو له بې سوادۍ او بې وسلۍ څخه ګټه اخلي. په ورته وخت کې د نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي په روان لمریز کال کې د مېرمنو په وسیله د نشئی موادو د قاچاق 25 قضیې ثبت شوې. اکرام الله اکرام او پاړې نور تفصیل.
د کابل زندان د تورو تمبو شاته پرتی یو شمیر خزی د مارچ لا تمینه دی خبری. دوی ته له زندان ازادي د خوځو د ورځې په معنا د ټولي د همداسي یوې ورځې په تمه په دې زندان کې شپې ورځې تیروي. دا مېرمنې چې د بیلابیلو جرمونو له امله د کابل د خوځو په زندان کې زنداني شوي مجبور دي چې د عمر یو برخه د خپل ترسره شوي جرم له امله په زندان کې تیر کړي. د دوی یو شمېر د مخدره موادو د قاچاق او خرڅلاو په جرم بندیاني شوي دي. معصومه چې د شپږو ماشومانو مور ده او خاوند یې کروندګر دی، نږدې 40 ورځې وړاندې پولیسو د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې په داسې حال کې ونیوله چې ګاونډي هیواد هندوستان ته یې مخدر مواد انتقالول. معصومه له هراته راغلې وه. په دې 15 کلنې مېرمنې تور دی چې له هیروینو ډک کپسولې په نس کې د معدې له لارې هند ته انتقالول. معصومه خپله کیسه کوي او وایي چې غوښتلې چې هندوستان ته د تداوی لپاره لاړه شي، خو کله چې د هرات د هوایي ډګر پر لور په ټیکسي کې کیناسته ټیکسي چلوونکي د انسان دوستۍ او مرستې په پلمه کور ته بیولې او د زعفرانو په نوم یې پرې دا کپسول خوړلې دي.
یو څه یې راوړل چې په پلاستیک کې بند و، راته یې وویل دا وخوره او له ځان سره یې یوسه، تاسې خارج ته ځئ، شاید پیسې درسره خلاصې شي. ما وویل نه شم خوړلی، ستونی مې درد کوي، ناروغه یم. بیا لاړو یو بوتل د انارو شربت یې راوړ. بیا مې هم وویل چې زړه مې بدیږي، نه شم خوړلی. بیا یې ماته ګولۍ یا ټابلیټ راکړل. نوره نه پوهېږم، خو سمه لیونۍ رانه جوړه شوه چې څو دانې مې وخوړې او څو دانې مې ونه خوړې. همداسې ګنګ سوم او د سهار 8 بجې وې چې د کابل په هوایي ډګر کې ونیول شوم.
اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې رانږدې کیږي چې د معصومې غوندې لسګونه نورې مېرمنې د مخدره موادو د خرڅلاو په تور او جرم او یا هم په جرم کې په لاس لرلو په زندان کې پرتې دي. یو شمېر زنداني مېرمنې که څه هم د مخدره موادو د خرڅلاو په جرم کې خپل لاس لرل نه ردوي، خو وایي فقر او د بیکارۍ ستونزو دوی مجبور کړل چې دا شان غیر قانوني کارونو ته مخه کړي. بهر د مخدره موادو له مافیا سره د لاس یو کولو په لومړي ګام نظام کې د پولیسو لخوا نیول کیږي او یا په عام اصطلاح غشی پر ځمکه لګیږي. دغه ویش کلنه مېرمن چې یو نیم کال وړاندې له خپل خاوند څخه بیله شوې ده، اوس له خپل یو کلن زوی سره په بند کې ده. بهر چې د شپږو کلونو له قید څخه یوازې شپږ میاشتې تیرې شوې، وایي چې فقر او اقتصادي ستونزو مجبوره کړه چې دغه کار ته لاس واچوي.
پیسو ته مې اړتیا لرله، د کور کرایه، د ماشوم لپاره مې وچې شیدې او لباس. خپل یو دوست سره مې اړیکه ونیوله چې ما ته پور راکړه، خو هغه د مخدره موادو کار ته وهڅولم. له مشورې پرته مې د هغه خبره ومنله، او کله مې چې مخدره مواد هند ته وړل، د کابل په هوایي ډګر کې ونیول شو.
د روان هجری شمسی کال په تیرو یولسو میاشتو کې د مخدره موادو او نشه یي توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز سره د میرمنو په وسیله د مخدره موادو د قاچاق 15 قضیې ثبت شوې دي. یعنې دا شمېرې ښیي چې د تیر کال په پرتله په کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه مرکز د ویان احمد خالد موحد په خبره، قاچاق کوونکي د مخدره موادو په خرڅلاو او قاچاق کې د میرمنو له فقر، بې سوادۍ او مجبوریتونو څخه ګټه اخلي.
له بده مرغه د دغو میرمنو یو شمېر مستقیم او یا هم غیر مستقیم د مخدره موادو قاچاق برانه وي، په دې معنی چې په ځینو مواردو کې ترې د کورنۍ غړو غوښتنه کړې چې مواد انتقال کړي، او په ځینو مواردو کې چې د افغانستان په هوایي سرحدونو کې نیول شوي، مستقیما نه د پیسو په بدل کې غوښتل مواد له هېواده بهر ولېږدوي.
په افغانستان کې د نږدې 3000 زندانیانو ترمنځ 915 تنه میرمنې دي، خو چارواکو په دوی کې د مخدره موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور د نیول شویو میرمنو دقیق شمیر په ډاګه نه کړو. د کابل په زندان کې خزینه زندانیان ډېرې کیسې لري، خو اکثرې وایي چې د بېوزلۍ او بېروزګارۍ له امله مجبوره شوي چې غیر قانوني کار ته لاس واچوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په داسې حال کې چې له پاکستان سره د امریکا مرستې کمیږي، دا هیواد په سیمه کې د خپل اوږدې مودې متحد چین ته ځان لا ورنږدې کوي. هغه هیواد چې په پاکستان کې په لسګونو میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې. اسوشیتد پریس خبري اژانس په یو تحلیلي مطلب کې پر پاکستان د چین او امریکا د اغیز او په دې هیواد کې د پانګونې پر مسلې تمرکز کړی چې نوري مهم ټکي دراوړي.
پاکستانی مشران اکثره وختونه له چین سره اړیکې له شاتو خوږی بولي او وایي چین په هر ډول حالاتو کې نږدې ملګری پاتې شوی، خو له امریکا سره اړیکې دا ډول رومانتیک اړخ نه لري. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د راپور له مخې، کله چې د ترامپ د ادارې پالیسي د خپلو نږدې متحدانو په اړه واضح شي، دا به وموندي چې پیکینګ پاکستان ډیر کلک په خپل غیږ کې نیولی او ورسره ژمنه کړې چې تر 2030 کال پورې به د دې هیواد د انرژۍ لارو او تاسیساتو او د صنعت په سکتورونو کې د 1.5 میلیارد ډالرو پانګونه وکړي. د اژانس په وینا دغه مالی مرسته به د دې هیواد اقتصاد پیاوړی کړي، خو واشنگتن بیا د دې خلاف په دې برخه کې چې پر پاکستان تر څه حد خپل نفوذ وساتي باور له لاسه ورکړی دی. یو زیات شمېر امریکایي پالیسي جوړونکي چې د پاکستان په وړاندې ناهیلي شوي، دا هیواد د ترهګرۍ ځاله بولي او وایي چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 له حملو وروسته د دې هیواد له اقتصاد او امنیت سره د امریکا د شاوخوا 10 میلیارد ډالرو مرستې هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. خو د اسوشیتد پریس د راپور له مخې که امریکا ځان شاته کړي، دا به په سیمه کې چې د سخت دریځۍ مرکز دی، واکمني پکې کمزوري او د کړکیچونو له مختلفو بڼو سره مخامخ ده، د ثبات لپاره وړتیا کمزوري کړي. د پاکستان د اپوزیسیون ګوند مشر او د پخوانی وژل شوی صدر اعظم بېنظیر بوټو زوی بلاول بوټو په دې وروستیو کې له واشنگټنه د کتنې په ترڅ کې ویلي وو چې دی داسې احساس کوي چې پاکستان او امریکا یو ځل بیا غیر ضروري متحدین دي. د راپور له مخې له پاکستان سره امریکا وروسته له هغې مرستې کمې کړې چې امریکایي کوماندو ځواکونو په 2011 کال اسامه بن لادن په پاکستان کې دننه وواژه، او هم په ګاونډي هیواد افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور له کمېدو سره نور پاکستان د امریکا لپاره خپل لومړیتوب له لاسه ورکړ. د ډونالد ترامپ له وړاندیزونو سره چې غواړي ډیپلوماسي او بهرنۍ مرستې کمې کړي، ښایي له پاکستان سره مرستې لا نورې کمې شي. خو ترامپ ته به چې له سخت دریځۍ څخه یې د امریکا د خوندي کولو ژمنه کړې ډېره ګرانه وي چې پاکستان ته شا کړي، ځکه ویل کېږي د القاعده مشر ایمن الزواهری په دې هیواد کې پټ دی او اسلام آباد دغه راز د افغانستان د سولې په پروسه کې یو کلیدي لوبغاړی بلل کېږي. دې ته په پام سره چې شاوخوا 8500 امریکایي ځواکونه په افغانستان کې حضور لري، امریکا په دې کې هم ډېرې ګټې ویني چې پاکستان له خپلې خاورې د وسلوالو طالبانو د حملو مخه ونیسي. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور لمخه چین هم په پاکستان کې استخدري زیته اندېخمن دی. په تیر بیا د اوغور قومي ډلو ته چې د راپور لمخه د افغانستان پاکستان د پولي پوغ دوه کې د ځان لپاره بټنځایونه جوړ کړي دي. ویل کېږي دوی له القاعده او طالبان سره اړیکې لري، خو پر دې سربیره چین په پاکستان کې خپل ستراتیژیکي او اقتصادي ګټې هم ویني. د پاکستان او چین ترمنځ اتحاد د چین دی او کمربند او یوې لارې د پروژې چې آسیا له اروپا سره نښلوي اساسي برخه جوړوي. چین به د هند سمندر ته په لاسرسي سره چې پاکستان یې ورته زمینه برابروي، له منځني ختیځه د تیلو د واردولو لپاره د جنوب ختیځې آسیا په ملاکا تنګي خپل اتکا ډېره راکمه کړي او هم به په وچه کې راګیر د خپلې خاورې د ختیځې برخې د اقتصاد له غوړولو سره مرسته وکړي. د پاکستان د پلان او پرمختګ وزیر احسن اقبال د چین دغه پانګونې ستاینه کړې او ویلي دي چې دغه پانګونه به د هیواد د برېښنا د کمښت او نورو ستونزو ډېرې راکمې کړي. د هغه هیواد چې شاوخوا 200 میلیون نفوس لري او هلې ځلې کوي چې بهرني شرکتونه دې هیواد ته د دوامدارو شخړو له امله پانګونې ته زړه نښه کوي راجلب کړي. د پاکستان د پلان او پرمختګ د وزیر په وینا د چین خصوصي پانګوال په پام کې لري چې 15 میلیارد ډالر د انرژي د تولید او د انرژي د لګولو پر پروژو ولګوي. د پانګونې په نتیجه کې به تر 2013 کال پورې پاکستان د شاوخوا 10000 میګاواټ برېښنا څخه برخمن شي. د غراز د چین په څ باندې 10 میلیارد ډالر پور سره به د سړکونو، ورګاړو او نورو تاسیساتو پروژې هم بشپړ شي. د اسوشیټډ پریس د راپور لمخه که څه هم ترامپ تر اوسه د پاکستان په وړاندې خپل پالیسی نه روښانه کړې، خو کانګرس له دې وړاندې پر دې هیواد د امریکا د مرستو مخه نیولې ده. تیر کال د امریکا په مرسته به پاکستان د F-14 جت الوتکو پلورل بند کړل او سږ کال په ائتلاف کې د ملګرتیا په خاطر د 400 میلیون ډالرو مرسته تر هغو بنده کړې چې د امریکا دفاع وزیر دا تصدیق کړي چې پاکستان د طالبانو د هغې ډلې په وړاندې جدي اقدام کړی چې د امریکا پوځ او د استخباراتو ادارې له اوږدې مودې راهیسې غوښتنه کوي. اسوشیټډ پریس چین ته د پاکستان د ورنږدې کېدو یو بل عامل هند بولي چې له امریکا سره اړیکې ورځ تر بلې پیاوړې کېږي. پاکستان د دې لپاره چې چینایي پانګوالو ته ډاډ ورکړي چې پانګونه نه ضایع کېږي ویلي، که د انرژۍ سیمه ییز شرکتونه هغوی ته په پیسو ورکولو کې پاتې راشي حکومت به یې پورونه پرې کړي او د چینایي پروژو د کارکوونکو د امنیت د خوندي کولو لپاره هم 15000 ځواکونه ځای په ځای کوي. په پوځي برخه کې هم پاکستان له چین سره اړیکې پیاوړې کړې دي. دواړه هیوادونه په ګډه د G-15 تندر جت الوتکې تولیدوي چې دا د دې بله نښه ده چې چین د امریکا ځای نیسي. د پاکستان د مرکزی بانک پخوانی رئیس اشرت حسین وای په اقتصادي برخه کې د امریکا مرستو د چین د پانګونې خلاف په پاکستان کې کومه نښه نه ده پریښې. د هغه په وینا د چین پانګونه به ښایي څو کاله وخت ونیسي چې نتیجه ورکړي، خو هغه به د انرژۍ د کمښت په ګډون د دې هیواد ډېرې ستونزې هوارې کړي.
هلو رادیو آشنا،
گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
دوستان و خبرته ما در امریکا غاگ اشنا راڑی و آوری ده، خو تاسوز مقاگ لا ازاده راڑی و ناوری و سمده چی ده کابل چاپ دینن رزی و رسپانی چوائی اجمل تورمان ورده کتنه کری.
کابل چاپ رسپانو پخ پلو نننیو گرنو که دولسی جرگی ده انتخاباتو پتراو دولس مشر غنی ده ورسته و چرگندونو پارا یوشمیر مطالب چاپ کری سی. سرنوشت پلواکی ورځپاڼې د موضوع په اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د راتلونکي کال د پارلماني ټاکنو لپاره لازم ګامونه پورته شوي او په دغه بهیر کې به د هر ډول لاسوهنې مخنیوی وکړي. په سرمقاله کې راغلي، ښاغلي غنی تېره ورځ د ملي شورا په پرانیز غونډه کې د راتلونکو ټاکنو په روڼوالي ټینګار وکړ او وی ویل د ترسره کولو لپاره د دولت سیاسي اراده پیاوړې ده. په سرمقاله کې راغلي چې ښاغلي غنی ویلي د افغان دولت د مشرتابه ژمنه ده چې له لاسوهونکو سره به پریکنده چلند کوي او سرغړوونکي به د قانون له مخې مجازات شي. خو سرمقاله لیکونکي ته دا خبره ټوک ښکاري او پوښتنه یې مطرح کړې چې آیا رښتیا هم ولسمشر او اجرایه رئیس خپلواکې ټاکنې غواړي؟ د خپلې سرمقالې ته هم دا عنوان ورکړی، راتلونکي ټاکنې او د روڼتیا ټوکه. خو هیواد دولتی ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې ټینګار کړی چې افغان حکومت پر خپل وخت ټاکنو او خپلواکۍ ته ژمن دی. د هیواد په سرمقاله کې په دې اړه راغلي، د افغانستان خلک باید داسې ولسواک نظام ولري چې بنسټونه یې غښتلي وي او د دغو بنسټونو ترمنځ یې پوره همغږي موجوده وي. سرمقاله لیکونکي لیکلي، د دې لپاره عادلانه او سراسري ټاکنو ته اړتیا ده او افغان حکومت ورته ژمن دی. په سرمقاله کې دا هم راغلي چې ولسمشر په جدیت سره دا بهیر څاري او کلکه اراده لري چې ټاکنې سمې ترسره شي او د خلکو باور پرې راټول وي. سرمقاله لیکونکي دا د ولسواک نظام د ټینګښت لپاره یو مهم شرط ګڼلی دی. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، ولسمشر په خپلو وروستیو څرګندونو کې خلکو ته دوه زیری لرل، یو دا چې راتلونکي ټاکنې به رڼې وي او بل دا چې دغه ټاکنې به د امنیتي او دفاعي ځواکونو له مداخلې پرته ترسره کیږي. د سرمقالې لیکوال لیکلي، په داسې هیواد کې چې تر اوسه یې رڼې ټاکنې نه دي لرلي، دا خبرې د خلکو د رایو راټولونو او د ټاکنو د اعتبار په برخه کې زیری ورکوونکي دي. خو را وروسته خبره بیا دا ده چې په داسې حال کې چې ولسمشر د رڼو انتخاباتو خبره کوي، د انتخاباتو جوړونکي مسؤول بنسټونو د دغه امر د تحقق په برخه کې حتی یو ګام هم نه دی پورته کړی.
دوستانو، اوس هم یو وار بیا په مخکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له رحمت الله افغان دی اورو.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال له هغو افغانانو چې پاکستان ته په ویزو راغلي او اوس بند پاتې دي غوښتي چې نن او سبا د تورخم او چمن له لارې هیواد ته ستانه شي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې تېره شپه د پاکستان له لوري شاوخوا وشپېت مرمۍ په سرکانو او دانګام ولسوالیو توغول شوې دي. د لوګر چارواکي وایي د دولت وسلوال مخالفان په دې ولایت کې د نامنیو له لارې غواړي د مرکز کابل امنیت خراب کړي. د متحد ایالاتو ولسمشر پرون د کډوالۍ په اړه د خپل اجرایي فرمان له سره ترتیب شوې بڼه لاسلیک کړه. امریکایي چارواکي وایي د خلیج په هرمز تنګي کې یو شمیر ایرانی جنگي کښتیو د امریکا د سمندري ځواکوي کښتۍ مخه ونیوله او هغه یې اړه کړه چې خپل مسیر بدل کړي. د ترکیه رسنۍ وایي په دې هیواد کې د روسیې د سفیر اندري کارلوف د وژل کېدو په تړاو یوه روسۍ ښځه نیول شوې ده. او د روسیې د بشري حقونو د مخکښ ډلې مشر وایي تر څو چې هغه روسي چارواکي او افسران چې زندانیان شکنجه کوي محکمې ته رانه کړل شي، په روسیه کې شکنجه نه بندیږي.
دوستانو، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه آزادي رادیو ډاټ کام کې هم ولولئ. د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی هرات ته تللې. میرمن رولا غنی د مولانا جلال الدین بلخي په تالار کې د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وینا هم وکړه. په دې اړه د ملالۍ بشیر چمتو کړی رپورټ او ورپسې نیمه نړۍ او تاندې څانګې پروګرامونه له یاده مباسي.
دا لومړی ځل دی چې د افغانستان لومړی میرمن هرات ته سفر کوي. میرمن غنی په دغه ولایت کې د شذو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډه کې ګډون وکړ. میرمن رولا غنی دې غونډې ته په خپلو خبرو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د شذو ونډه ډیره مهمه وبلله. میرمن غنی د مولانا جلال الدین بلخي په تالار کې جوړ شوې دې غونډې ته ویل:
و ان نخستین سفر من به هرات.
هرات ته زما دا لومړی ځل سفر زما لپاره ډیر د خوشی وړ دی. زه باور لرم چې د هرات د خلکو د پرمختګ لپاره ستاسو زیارونکو او رون اندو شذو ونډه ډیره مهمه ده. له همدې کبله ما پریکړه وکړه چې د شذو نړیواله ورځ له تاسو سره یو ځای ولمنځم.
به شما عزیزان یک چار تجلیل نمایم.
په همدې حال کې د شذو چار وزیر دلبر نظری په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د تیرو 15 کلونو پر مهال د شذو د پرمختګ او شیګړې لپاره ډیر کار نه دی شوی. میرمن نظری ومنله چې د افغانستان په لیري پرتو سیمو او ګڼ شمیر ولسوالیو کې اوس هم شذې له اساسي حقونو لکه زده کړو څخه بې برخې دي. دی ویل چې د دغو ستونزو د حل لپاره باید یو عمومي نظم رامنځته شي. اندیشمه چې لرم د افغانستان په ټولو ولسوالیو او کلیو کې اوس هم د شذو د زده کړو کچه کښته ده او اوس هم شذې له خپلو حقونو بې خبره دي. د تیرو څو کلونو په اوږدو کې په هرات ولایت کې شذو ځینې پرمختګونه کړي دي. د هرات ولایت چارواکي وایي د دغه ولایت د ښوونځیو او پوهنتونو نیمه زده کوونکي او محصلین نجونې دي. خو د هرات ولایت والي محمد آصف رحیمي د ښځو پر وړاندې د زیاتېدونکو کورني تاوتریخوالي په اړه اندېښمن دی. که څه هم په هرات ولایت کې ښځو د پام وړ علمي، فرهنګي، ټولنیز، اقتصادي او هنري پرمختګونه کړي دي او موږ باید د پرمختګ لاره په خپلو هلو ځلو نور هم پراخه کړو. خو تر اوسه له بده مرغه کورنۍ تاوتریخوالی چې د ټولنې په ناسمو دودونو کې ریښې لري خلک ځوروي. د هرات د ولایتي شورا غړي په دولتي ادارو کې د ښځو د شمیر پر کمی انتقاد کوي. د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزی وایي د پخوا په پرتله په دولتي ادارو کې د ښځو شمیر کم شوی دی. په هرات ولایت کې هر کال د ښځو نړیواله ورځ منځل کیږي. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره باید اساسي او عملي ګامونه پورته شي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي. نیما نړۍ. د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې له خوښۍ او ډک ژوند ولرئ پیل کوو د دې اونۍ په خپرونه. په روانه خپرونه کې اتم د مارچ د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت د ځینو ادارو لخوا د کمپاین په کولو خبرې کوو. دا چې دا ډول کمپاینونه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې څومره ګټور دي.
اوس هم په ولایت کې چې په دې خپله کابل کې څومره تاوتریخوالي د ښځو سره کیږي، نو دا سمبولیک کارونه دي چې په دې برخه کې دا کوم چې مسؤلین دي دوی کوي.
نمی فهمم خامه امی ماهشت ما چه است، نی فایده نداره، ما تجلیل نمی کنیم، ما غریب هستیم، میکن میکنه برای خودش میکنه، ما که پیسه نداریم کوره چی کنیم.
او د افغان ښځو په ژوند کې کوم مثبت بدلون راوستی او کنه په خبرونه کې بحث پرې کوو. او په تیر یو کال کې به له ښځو سره د زور زیاتی د ځینو غمجنو پیښو یادونه هم وکړو. زه مسوده نیازی یم. قدرمنو اوریدونکو، دا سټیری کمې ورځې به وي چې د افغان میرمنو د وژنو، سنگسار په تیلو د سوځونې، د مور او پلار او میړه د کورنیو لخوا د وهلو او ټکولو، جنسي تیریو، په کم عمر کې ودونو، حبس او تښتونو رپورټونه په رسنیو کې خپاره نشي. د دغه ناوړه زړبګونونکو خپل سر پیښو او کړنو پر وړاندې حکومت، مدني ټولنې او د ښځو اړوندې ادارې هر کال د مارچ په اتمه نیټه د لاریونونو، کمپاینونو او سیمینارونو له لارې د عدالت غوښتلو غږ اوچتوي. خو سره له دې هم له بده مرغه تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دی. پښتنه دا ده چې دا کمپاینونه او غونډې چې هر کال د ښځو له حقونو څخه د دفاع په خاطر جوړیږي، زیانمنو میرمنو ته کومه ګټه رسولې او د هغوی درد یې دوا کړی یو کنه؟ راځئ په دې اړه به د یو څو هیوادوالو خبرې واورو.
نو می حیا ده اوس هم په ولایت کې چې په دې خپل کابل کې څومره تاوتریخوالی د ښځو سره کیږي، په وړه ماشومه باندې تیرای کیږي، په ښځې پوزه غوڅه کیږي، نو دا سمبولیک کارونه دي چې په دې برخه کې دا کوم چې مسؤلین دي دوی کوي. پروژې راځي په ملیونونو ډالر راځي، اما ښځو ته کوم کار نه دي شوی.
مانو شریف دا د کابل اوسیدونکی. د ما په نظر دا کومې غونډې چې نشي، دا تجرباتي غونډې چې دي ګنه، ښاري ښځې راټولېږي ټولې، او کومې ښځې چې مستحق دي ګنه، مثال کونډې دي یا ظلم پکې یا ترافیک دي، دا کومې پیسې دی دا تجرباتي غونډې کې لګي یا مصرفي ګنه، داسې هغې ته ورسوي، نو دا به ډېره ښه وي او هغې اصلي حق هغې کېږي چې هغې ژوند کې ښه والی راشي.
خیرات طلب می کنیم،
خیرات ټولوم، نور کاروبار نه لرم. خاوند می غریب کار دی، د هغه په ګټلو پیسو می گزاره نه کیږي، نو ځکه په دکانو ګرځم او خیرات ټولوم. ذاتم د مرج نه پیژنم، من غریب خلک یو او کسوک دا ورځ لمانځي د ځان لپاره لمانځي، موږ ته کومه ګټه نه رسیدلې. زه ډیر سخت ژوند لرم، یو مایوب ورور می هم را سره ژوند کوي.
د ښځو د حقونو د ملاتړ ټولنې وایي اتم د مارچ او دې ته ورته د نورو ورځو لمانځل میرمنو ته په آګاهۍ ورکولو کې رغنده رول لري. د ښځو د حقونو یوه فعاله سوریا پرلیکا په دې باور ده چې اتم د مارچ او دې ته ورته د نورو ورځو لمانځل میرمنو ته مثبت ذهنیت ورکوي، خو نوموړي وایي په دې ډول غونډو کې د بې ځایه لګښتونو پر ځای باید کلیوالو میرمنو ته یو لړ کارونه وشي.
موږ تل د ښځو د حقونو په برخه کې د عدالت غوښتلو غږ پورته کړی. هر څومره چې دا ډول غونډې جوړې شي د میرمنو په ژوند کې مثبتې اغیزې لري او هغوی په خپلو حقونو باندې پوهوي، خو د ډیرو لګښتونو مخنیوی باید وشي. درې کاله وشول چې زه دا وړاندیز کوم چې که د میرمنو په نوم یو حساب جوړ شي، دغه د غونډو او پروګرامونو لګښتونه دې حساب ته واستول شي او بیا دا پیسې یو څو هغو کلیو او بانډو ته ولیږل شي چې میرمن ډېرې ستونزې لري. په دې سره به مو هم د مارچ اتمه لمانځلې وي او هم به مو په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو د ستونزو یوه برخه حل کړې وي.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله استاد شهلا فرید بیا وایي دولت او مشران باید د مارچ د اتمې لپاره سیاسي اراده ولري. هغه میرمنې دې ولمانځي چې په ډیرو سختو شرایطو کې کار کوي. دولت د ښځو ته یوازې د یو څو ټیکریو په ویشلو بسنه نه کوي، بلکې دا ورځ په واقعي ډول ولمانځي.
مسؤلیت ما است که ما برای حمایت از حقوق زنانو چیگونه کار کنیم.
دا زموږ مسؤلیت دی چې د ښځو له حقونو څخه دفاع وکړو. باید حکومت او سیاسي رهبران د مارج اتمې لمانځلو په خاطر سیاسي اراده ولري. په دولت کې د میرمنو د ظرفیت لوړولو لپاره کوم خاص کار نه دی شوی. هغه میرمنې چې له ستونزو سره سره په خپل کار کې بریالۍ دي، هغوی باید ولمانځل شي، مډالونه، جوایز او ستاین لیکونه ورکړل شي. د مثال په ډول د کورنیو چارو وزارت د مارچ اتمه یوازې ښځینه پولیسو ته د ټیکریو په ورکولو لمانځي. زما په نظر دا بسنه نه کوي، بلکې د هغو ښځو پولیسو افسرانو یادونه باید وشي چې د کار په جریان کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. همدارس په علمي ډګر کې ډېری ښځینه استادانې لرو چې له نارینهو څخه یې وړتیا ډېره ده، خو تبعیض ورسره کیږي. یا داسې میرمنې چې د ټولې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده، د هغو سرتیرو د میندو په نوم دې باید منارونه جوړ شي چې زامنو یې د هیواد د ازادۍ په خاطر خپله وینه تویه کړې ده. اتم د مارچ واقعي لمانځل به هغه ورځ وي چې افغان دولت میرمنو ته د روغتیا، زده کړو او اقتصاد په برخه کې منظم پلان جوړ کړي او عملي کړي. زه فکر کوم بیا به موږ هغه وخت د مارچ اتمه په ښه ډول لمانځلې وي.
سره له دې چې افغان دولت، نړیواله ټولنه او نورې اړوندې ادارې د ښځو مساوي حقونه خپل لومړیتوب ګڼي، خو بیا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه نه ده راټیټه شوې. تیر کال د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر زیات و چې دلته یې د یو څو مهمو پیښو یادونه کوو.
1395 کال د اسد و منیټه د تخار په اشکمش ولسوالۍ کې وسړی خپل مرمن دومره شکنجه کړي چې شپږ میاشتنی حمل یې ضایع شوی او د پلاس په وسیله یې د بدن ځینې غړي هم ورنه پرې کړي دي. د 1395 کال د اسد اتمه نیټه زلفی هغه 15 کلن نجلۍ ده چې په سمنګان ولایت کې پرې ډله ییز جنسي تیری شوی. د 1395 کال د سرطان یوویشتمه نیټه د کابل ښار په آریا ښارګوټي کې د یوې مېرمنې او دوو نجونو مخته د نامعلومو کسانو لخوا تیزاب شیندل شوي دي. د 1395 کال د اسد د میاشتې اوومه نیټه په غور کې یو عمر خوړلې سړي له یوې شپږ کلنې نجلۍ سره نکاح کړې ده. د دې نجلۍ پلار دا منلې چې خپله لورې د یوه وزې، یوې بوجۍ وریژو، چای او بورې په بدل کې د زاړه ته په نکاح ورکړې ده. د 1395 کال د سرطان د میاشتې 28مه نیټه څوارلس کلنه زهرا وروسته له هغې په روغتون کې مړه شوه چې د میړه او خسرګنۍ لخوا یې سوځول شوې وه. د 1395 کال د جدي میاشتې 12مه نیټه په تخار کې 15 کلنه سهار د 9 تنو لخوا تښتول شوې وه او په دوامداره توګه جنسي تیری پرې کېده چې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې راخوشې شوه. د روان کال د قوس په میاشت کې د اشور خال په نوم په یوې 9 کلنې نجلۍ د 16 کلن سړي لخوا جنسي تیری شوی دی. په همدې میاشت کې د بلخ په زارې ولسوالۍ کې هم د مریم په نوم پر یوې نجلۍ جنسي تیری شوی دی. د 1395 کال د قوس د میاشتې 6مه نیټه د بلخ په کوشندې ولسوالۍ کې یو سړي د چاقو په وسیله د خپلې مېرمنې غوږونه پرې کړي دي.
افغانستان کې هر کال کله چې د ښځو د مبارزو ورځ لمانځل کیږي مسؤلین دا وعده ورکوي چې دوی به د ښځو له حقونو څخه دفاع کوي، خو دا خبرې تر ډیره شواري بڑه لري. تیر کال هم دا وعده ورکړل شوې وي، خو لا هم هر ورځ افغان میرمنې په کور، کارځای او چاپیریال کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او هر ورځ د ناوړه دودونو له امله قرباني کیږي. په افغانستان کې د نورو بنسټونو تر څنګ ښځو چارو وزارت چې په ټول هیواد کې د ښځو د حقونو له ملاتړ کوونکو څخه دی او تل د میرمنو د حقونو لپاره د عدالت غوښتلو غږ اوچتوي، په تیر کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې څومره رول لرلی او څومره یې په اړوندو ادارو فشار راوړی چې د ښځو په اړه اړوندو قضیو ته رسیدګي وکړي؟ د ښځو چارو وزارت ویاند رویا د ادرس په دې اړه وایي. هغه پیښې چې د یو کال په جریان کې د ښځو پر وړاندې شوې دي، د ښځو چارو وزارت تر خپله وسه پورې د عدالت غوښتلو غږ اوچت کړی دی. هغه میرمنې چې تاوتریخوالی ورسره کیږي موږ مدافع وکیلانې ورته نیسو. هغه قضیې چې په ښځو چارو وزارت کې ثبتېږي موږ حتما ورته د عدالت غوښتلو لپاره غږ اوچتوو او په اړوندو ادارو فشار راولو چې د میرمنو اړوندې قضیې په ښه ډول وڅېړي. همدارنګه ښځو چارو وزارت په لرو پرتو سیمو کې دامه پوهاوي ډېر پروګرامونه په لاره دا چې په تېر یو کال کې څومره د ښځو اړوندې قضیې سیړل شوې دي او مجرمینو ته یې سزا ورکړل شوې ده، موږ دا موضوع د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ له مشرې پروین رحیمي څخه پوښتلې ده. د هغو قضیو په اړه چې د روان کال په جریان کې پېښې شوې دي، یو شمېر یې د کشفي ارګانونو لخوا اړوندو څارنوالیو ته استول شوي او په ځینو یې د محاکمو فیصله هم شوې ده. له هغې جملې څخه هغه 15 کلن سړی چې له 16 کلن نجلۍ سره یې په غور کې نکاح کړی وه نیول شوی او په 1.5 کال تنفیذي بند محکوم شوی دی. او همدارنګه د زهرا قضیه چې د خسرګنۍ یو خاوند لخوا سوځول شوی وه، اوس یې میړه تښتېدلی خو د کورنۍ نور غړي نیول شوي دي. قضیه په محکمه کې جریان لري. په هغه صورت کې چې عدلي او قضایي ارګانونو ته قضیه رسیدلې وي، څارنوالۍ حتما په دې برخه کې لازم اجرات کوي. په ټوله کې سږ کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ډېرې پېښې ترسره شوې چې یوازې په کابل کې 1350 پېښې وې چې ډېری څېړل شوي او یو شمېر اوس هم د څېړنو په حال کې دي. کلونه وشول چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په مختلفو بڼو موجود دی او دا لړۍ لا هم روانه ده. هر ورځ میرمنې په مختلفو بڼو ځورول کیږي، خو بالاخره د دې شومې پدیدې د له منځه وړلو حل لاره څه ده؟ سره له دې چې د ښځو د حقونو لپاره ځینې کارونه شوي دي، خو بیا هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی موجود دی. استاد شهلا یې پر عواملو او حل لارو خبرې کوي.
بېسوادي د افغان میرمنو په منځ کې ډېره زیاته ده. له اقتصادي پلوه نه یوازې دا چې تر فشار لاندې دي، بلکې هغه میرمنې چې عاید لري د مصرفولو صلاحیت یې نه لري. د روغتیا له پلوه افغانستان هغه هیواد دی چې د میندو مړینه پکې ډېره زیاته ده. د دې ټولو عوامل دا دی چې هم خپله افغان میرمنې پوره آگاهي نه لري او هم د ښځو چارو اقتصاد پوهنې او روغتیا وزارت لخوا د سالمه پروګرامونو نه موجودیت د دې باعث شوی چې افغان میرمنې له ستونزو سره مخ شي.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخښونو کې الله سپارم. ښه چارې
تاندي تانګي
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد
د تان څنګه خوګو اوریدونکو سلام. دا ونې با د هغو ځوانانو خبرې واوري چې د خپل ولایتونو د ژغورنې غږ پورته کړی، دوی څه کړی او څه لاسته راوړنې لري.
تغیرات خو یوه بیدایي ضرورت هم کې مخکې ډېره ډېره غلا کوله، اوس ډېر کم غلا کوي.
په ټوله ولایتي اداره کې د دې ویرې نه لکه وردګ ژغورنه چې نامري ځواک وي هلته موجود وي، کارونه نهایت چټک شوي.
د دار رسۍ برابرېږي، ګڼ خلک راټول دي او د اعدام ننداره کوي. میدان ښار ته نږدې په چک ولسوالۍ کې نامنیتي ځواکونه او نه هم عام خلک د دې اعدام په وړاندې عکس العمل ښیي. همدلته د پولي تخنیک پوهنتون د انجینري پوهنځي د څلورم کال محصل فیض الرحمن د خلکو په مخ کې په دار ځړول کیږي. له دې پیښې را وروسته د میدان وردګو ولایت یو شمېر ځوانان په ټولنیزو شبکو او رسنیو کې د خپل ولایت د ژغورنې غږ پورته کوي. اباسین بریال چې د وردګ ژغورنې مبارزې مخکښ بلل کیږي، وایي د کلیوالو د ژغورلو په خاطر یې دا مبارزه پیل کړې.
چې ما کله دغه صحنه په ویډیو په عکسونو کې کته، لیکل به مې چې د دې دار سر ته مه ګورئ چې څوک را ځوړند دی، د دې دار ځمکې ته وګورئ. زرګونه کسان هلته ولاړ وو، موبایلونه په لاس کې وو، دا د دوی لپاره یوه تفریح وه او فلم برداری کوله. په دا دومره مغرورو پښتنو کې دومره یو څوک پیدا نه شول چې حداقل یو عکس العمل وښيي. افغانان خو داسې نه وو، د دوی خود د غازي توبونو چغې نیم تاریخ یې ډک کړی. په همدې باندې لیکل ما اول شروع کړل. ورو ورو دغه داوطلب ملګري چې د ما په څیر درد احساسو راډېر شول، چې راډېر شول موږ داسې فکر وکړو چې د ژغورنې چیغه نتیجه ورکوي. دا یو الک نه و چې دلته اعدام شو. په دې دښته کې بلناغه د کال په اوږدو کې تر شلو اعدامونه کېږي، حتی ښځې پکې وژل کېږي. ما دې خلکو ته پیغام دا و شروع موږ په دې وکوله چې دا غرور یوازې په خبرو نه دی. که تاسو غرور لرئ او په ښار کې ناسي مسونی هغه کورنۍ هم دروازې لري، غرور لري، عزت لري، تر څو به تاسو کلی پرېږدئ فقیر خلک څه وکړي چلته پراته دي، د دې غم وخوري.
د میدان وردګو په ګاونډي ولایت لوګر کې هم یو شمېر ځوانانو د خپل ولایت د ژغورنې غږ پورته کړی. د همدې ځوانانو له ډلې شکر الله لیوال وایي په لوګر کې د حکومت واک او خدمات یوازې تر مرکز پولې له محدود دي، ځکه دوی اړ شول چې خپل غږ اوچت کړي او له حکومت څخه وغواړي چې نورو سیمو ته هم پام وکړي.
د دې دولت حاکمیت یا چارواکو ټول کړنې فقط ولایت تر محدوده پورې چربیره، لغه خاص محدود نه خوته نه دولت نه دولت کړنې نه خدمات ایرایوه. نو هغه تاسو چې د امنیتو د امنیت لوجنه څول سوالین زموږ چې په دیر لسکاله څول اسکل چې سوچ مطلقن کلا بند دي، ته ټول غټه ستونزه د معرف چې په خروار کې چې هلته څور لسکاله د دولسم نه سوخ نه فارغ شوی کې د افغانستان پیس ګوټ کې مسکار نه شوی. تاسو خپل سره هم قیاس کوی، یو ولسوالۍ چې هغه یو برحاله تشکیل ولري، هغه ولسوال ولري، دولتي تشکیلات امکانات ما شو ټول از وقای ورته ورسیم، اما څور لسکل د رسن نسوک فارغ سوی نه. نو دا چې څو مشکلات موږ د اړکو چې تر زوم غ خپل غو چت کو.
د ولایتونو د اشغورنې مبارزه هغه ځوانان کوي چې ډیرای په کابل کې دي، خو په ولایتونو کې میش ځوانان بیا په دې مبارزو کې ډیر وند نه لري. په لوګر کې د زیار مدني ټولنې مشر رفیع الله ستانکزی وایي په ولایتونو کې ځوانان د چارواکو او وسلوالو له ویرې او د ځینو مصلحتونو له کبله خپل غږ نشي پورته کولی.
که دغه ستونزې دوی ووایي بډاګی کې چارواکي تر خفه کیږي، دوی وظیفه له لاسه ورکوي، یا دوی هغه کوم شریک ګډ چې دي هغه له لاسه پکې ورکوي. کابل میشتې خلک چې دي د خپل ولس اناچاري احساس کړې وه، د هغه مقابل کې دا غږ راجک چې نسبتا یو څه خوندي دي خلکو نه. او بل هلته ولایتی چارواکو هم داسې زمینه برابره کړې، ځکه هغه سیستم داسې فاسد سیستم ونې ده، څوک ورغلی دي یا به هماغه خلکو سره چلیږي یا د ایسته غورځوي. نو هغه ځوانان یا هغه خلک چې هلته په ولایت کې دي، دغه له ډار هم که چیرې هغوی په ضد کې غږ جه کې ایستي له سیستم نه باسي لرې غورځوي. موږ کله چې دا غږ راجه که دغه سکوت مات شو، اوس ستا داسې ځوانان ځینې خلک ستا چې موږ سره همکاري کوي، بغیر مستقیم ډول هم موږ سره همکاري کوي.
که د ولایتونو د ژغورنې غږونه ملاتړ لري، مخالفان هم شته. په میدان وردګو کې مدني فعال او د ځوانانو د پارلمان غړی عبدالقیوم راستمن د وردګ ژغورنې مبارزه یو پروژه بولي. لا د سره مرکه کړي د اورېدو بلنه یې درکوم.
پروژه یې شکل ځان ته غوره کړی دی. مثلا دوی خپله د ژغورنې ناره په فیسبوک کې پورته کړې ده، په داسې حال کې چې دوی دغه هیڅ یو غړی نه دی تللی د کومې ادارې څخه لیدنه نه ده کړې، چې عملا یې چا ته ویل دی تا نیمګړتیا ده، دغه د کمی ده. بل دوی د مستعارو آیډیګانو څخه استفاده کوي، یو په بل پسې بد ورد ویل کوي، د خلکو سپکاوی کوي، د خلکو شخصي حریم ته ننوځي، دوی شخصیت کوشی کوي، چاته د کلینر نمبر کوي، چاته د بلشي نمبر کوي، چاته د بلشي نمبر کوي. قومي تعصب ته لمن وهي چې دوی شروع په باندې کړی دی او په دې رقم باندې وردګ نشغورل کیږي.
نو څنګه نشغورل کیږي؟
که چیرې غواړو یو منطقه وژغورو، په یو اداره کې د فساد مخنیوي وکړو، د ورور په صفت باندې راشو، هغه غته توصیه وکړو چې دغه ته نیمګړتیا ده، د ښچا شخصیت کوشی باید پکې ونه کړو، هغه اداره باید ځان سره همکار وکړو. که چیرې دوی پخپل وادو کې یا د خپل فساد لمنځوړلو کې پاتې راغلل، نو بیا حق لرو چې مظاهری وکړو، په فیسبوک کې لیکنم سی وکړو.
خو دوی وایي چې موږ لمړی سر ورته ویلي دي چې باید فساد ونه شي، خو دوی د څو کلونو لا تیرېدو وروسته هم هیڅ ډول اصلاح په خپل اداره کې یا په ځان کې رانه وسته.
کتن دوی دا کار نه دی کړی. دوی زړه داسې ده چې د اروپا په شکل باندې بدلته اداره باید فعاله وي، فساد نه وي، کې خو دغه حالات داسې راغلي چې مجبوري هر څه بمنو، فساد بمنو.
یعنی تاسو وایي چې دغه فساد ومنو او هیڅ غږ پورته نه کړو؟
نه، د فساد د منځلولو مبارزه داسې نه ده لکه مخکې ما چې اشاره ورته وکړه. راشه ادارې ته به ورشو، اړوند ادارې هغه په چارواکي لري که چیرې یو رئیس د فساد په له منځلولو کې پاتې راځي، مثلا د پوهنې رئیس دی، د فساد باید ورته په ګوته کړو. که چیرې دی پاتې راځي ولایت ته به وایو، که چیرې والی نشي کولی اړوند وزارت ته به ورځو، او که چیرې دغه پوه شوي دا مافیا ده نو بیا پس دغه چیغه پورته کوو چې دلته مافیا را باندې حاکمه ده، فساد له منځلولو دوی په خپله زمینه ورته مساعد دي.
خو دوی وایي چې دغه مافیا حاکمه ده اوس.
اصلا دوی چې دغه چیغه پورته کړې دي په خپله د مافیا یوه برخه ده. دوی غواړي د همدې طریقه د غوړ ژغورنې د پاک نامه څخه استفاده وکړو، په قوم کې ځان مطرح کړو، د آینده لپاره د خپل ځان یا ملګرو لپاره د پارلماني چاکن یا ولایتي ټاکنو ځان لپاره کمپاین ورته وکړو، د خلکو د احساسات نه ناوړه استفاده وکړي.
ولې ته د چارواکو ننګه کوي او ولې د دوی مخالفي؟
زه د چارواکو ننګه په هیڅ صورت باندې نه کوم. تیر ورځ هم زه په ولایت کې ناست یم، دوشنبه په ورځ باندې په والی مې انتقاد نه کړي، پر رسنیو مې انتقاد نه کړي، د خپل حق مې ځنې غوښتای دی. خو د دې په مقابل کې ځکه ولاړ یم، مثلا دوی شخصا په ما پسې لیکلي دي چې دا چای خوای مې کې پیسې اخلي، په داسې حال کې دوی په ما باندې یوه روپۍ ثبوت کاځلي دي تناغه یم، او دې مبارزه ما ته پروژه کوي. د دوی سره په غوړ بار باندې ناست یم، تلیفوني تماس مې ورسنیول، نږدې ورسره ناست یم چې ما ته قناعت نه دی راکړی. اخر کې ما ته ویل دي چې تاسو ګروپ زن ځوانان د ما سره ملګری دي، مدني ټولنې دي، ځوانان دي، مدني پالان دي، په اخر کې موږ ته دي ټیم والا ویل دي چې تاسو موږ سره یوځای شئ، موږ تاسو ته وړاندې درکو.
خو د وردګ ژغورنې مبارزه مخکښ اباسین بریال دانه مني چې دوی دي د چا پر شخصي حریم تیری کړی وي.
یوازینی شی چې ډیر ټینګار په کوم غدا دی چې د چا پر شخصي حریم تیری نه دی پکار، کله هغه پر ژوند کې ته هر څه ګوري. دوی چې په ممکن اتهامات لګوي، یو سند دی زما پاړه زما د ملګرو پاړه وړاندې کی، مونږ دغه میدان خار دغه اختر محمد تایری په چوک راځو باندې. خو ولی محکمې ته دوی نه دي، ولی څوران ولی ته دوی نه دي، ولی په مونږ ریزنه شي کولای. اما مونږ چې کوم څه لیکو، تاسو به یو داسې څه ونه ګورئ چې پاغي کې اسناد او مدارک پراته نه وي. خو یې قاضي ملامتول هم زنه ملامت دم. یو چاته چې ولایت خپل شخصا ځای ورکړی وي، یو څوک چې د دې لیکلو 3000-4000 افغانۍ اخلي، هغه به څنګه د ولایت غیبت وکړي؟ هغه به څنګه غلطه خلو وي؟
په کونړ کې هم د میدان وردګ او لوګر په څیر ستونزې ډېرې دي. خو هغه ستونزه چې نن سبا د دې ولایت په سطحه مهمه بلل کېږي، په غیر قانوني ډول د ځنګلونو وهل دي. لاس مودې راهیسې د دې ولایت ځوانانو په ټولنیزو شبکو کې د ځنګلونو د ژغورلو غږ پورته کړی. خو د کونړ اوسېدونکی رضوان الله شپون وایي اوس هم په کونړ کې ځنګلونه وهل کېږي.
د لرګو وهل اوس هم جریان لري، اما د دغه غږ یو برکت دا و چې خلکو ته فکر ورسېد، ځوانان په دې پوه شول چې که نن د کونړ ځنګل وهل کېږي یو چارواکي ته ګټه رسیږي، سبا به هغه چارواکي په اروپا کې په یو لوکس کور کې ژوند کوي، ګرچاپیر به ځنګل وي، هوا به صافه وي، اما په کونړ کې به زه طوفانونو سیلاونو ته به زه پروت یم، یعنې ځمکه به زما وړي، ماشومان به زما مریضان وي، هوا به په ما ګرمیږي، یعنی دا ټول تاوانونه به موږ ته پاتې کیږي، او دغه خلک به سره د خپلو بچیانو په اروپا، په امریکا او په نورو غربي ملکونو کې آرام ژوند کوي.
رفیع الله ستانکزی هم وایي له هغه وروسته چې دوی په لوګر کې د ژغورنې غږ پورته کړ، په ځینو برخو کې بدلونونه راغلل.
تغیرات خو یوه باید دایي ضرورت هم کې مخکې ډېره ډېره غلا کوله، اوس لېر کم غلا کوي او ډېره په ډار یې کوي. بل خروار کیس لیسا نه وه، ول دغه کله چې لوګر ژغورنې راجک وروسته هغه هغوی راغله، معرف وزارت دلته راغله، دلته یوه خاصه بودیجه اختصاص شوه خروار ولسوالۍ ته چې هلته باید 45 یا 55 استادان سره دوی سوپر سکل ماشینه ورکړي تر څو هلته لیسا را جوړ کړي. و چې هلته هم دوی یو څه فساد وکړ، خو یعنی دغه زمینه لوګر ژغورنې د غږ راپورته کړ، او هلته دغه امکانات برابر 14 پورې مکتب شته. دا انشاءالله یو پروسه ده، دا به اوږدمهالي ورو ورو به سمون راځي.
اباسین بریال هم د هغو لاسته راوړنو یادونه کوي چې د وردګ ژغورنې د مبارزې په پایله کې لاسته راغلي دي.
موږ دوه ولسوالان درلودل چې په کابل کې اوسېدل، یو د قربان د لارې جلیس ته لاړو، او دویم چې دی د میرداد ولسوال دی، 2.5 کاله وروسته اوس هم په کابل کې دی. اوس ولایت هڅه دي کوي چې نوی ولسوال مقرر کړي او کسان یې راغوښتي خبرې ورسره کړي. په ټوله ولایتي اداره کې د دې ویرې نه لکه وردګ ژغورنه چې نامرید ځواک وي هلته موجود وي، کارونه نهایت چټک شوي. د فساد هغه حد اقل تر رسیدلی دی، غیر حاضری صفر تر ټیټه شوې ده. موږ اوس د یوې محلي شورا موقعیت غوره کړی چې چارواکي ځان موږ ته په ځواب ویلو مکلف ګڼي. موږ یوازې دې ته خوشحاله نه یو، موږ 200 ورق اسناد لرو، 15 دوسیې مو جوړې کړي چې شخصا اقدام کوو، چون د وردګ میدان وردګو څارنوالۍ په دې چارواکو زور نه رسیږي، د کابل مرکزي څارنوالۍ ته د دې دوسیې د سپارلو لپاره مو ټول ډاکومنټ برابر کړی او هغه ته یې دوی ته سپارو.
بریال وایي د وردګ ژغورنې مبارزې نتیجه مثبته وه او باوري دی که ځوانان په ښه نیت د یو کال لپاره دغه مبارزه جاري وساتي، یو لوی بدلون ته به دروازه پرانیزي.
دا حالات بالاخره بدلول غواړي، نه روسانو در بدل کړل، نه انګریزانو در بدل کړل، نه امریکایانو در بدل کړل. بالاخره ځوان نسل مکلف دی، د دې وطن اوبه څښلي، اکسیجن یې تنفس کړی، دوی لږ تر لږه دا باید ثابته کړي چې تغییر ممکن دی، اصلاحات ممکن دی. دا وکیلان چې په سنا کې، په پارلمان کې، په ولایتي شوراګانو کې ناست دي، دا زموږ وکیلان دي، زمونږ اربابان نه دي. شخصا د یو ماکل په توګه زه حق لرم چې خپل وکیل مجبوره کړم پوښتنه کوي کنه ورنه وکوم. چارواکي تر اوسه چا ویرولی نه وو، چا ورته ویلی نه وو، غوی ځانونه په ځواب ورکوو ویلو ولسته مکلف نه وو ګڼلي. اوس د لومړي ځل لپاره متوجه کیږي که څوک وغواړي هغه کولی شي چې مونږ په هر شکل وي مونږ را کنټرول کړي، د مونږ نه حساب وغواړي، زمونږ نه کتاب وغواړي. زه په دې باور یم چې که یو کال پورې مونږ مختلاط شو په افغانستان کې، متحد با فکر مقدس پاک و غیر سازگاری زمانان که اول اشیت یک فیصد تکرات را بید.
خواب گواریدون که داتان دیسانگی محمدل تا پیتر رسیگی تر بلیخ پروانی موالا ملشا.
آزادی رادیو پا اینترنت کی www.azadiradio.com